द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
السلام علیکم قدر منو اوریدونکو سهار منیک مرغه دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده نن د یکشنبه یا اتوار ورځ کال 2018 د فروری د میاشتې شپږمه نیټه ده وخت سوې دی په پېښور کې د سهار شپږ او کابل کې پنځه نیمې بجې او دلته واشنگټن ډی سی کې د فروری د میاشتې پنځمه نیټه ده او د شپې اته بجې دي د ډیوه ریډیو درې ساعته سهارنۍ خبرونې پیل کوو او د دې نیم ساعته خبري خبرونې لپاره زه ستاسو کوربه نصیر احمد کاکړ او تر ټولو مخم پام راګرځوم تر دې اوس مهاله د مهمو خبرونو سرچکو ته پاکستان ویل افغانستان سره د پولي دواړو خواو ته د ترګرۍ د مخنیوي لپاره یو ګډ میکانیزم جوړولو باندې خبرې اترې روان دي د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي شایي د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر سره نن موافقې ته ورسیږي
ہم نے ان کو جو پرپوزلز ہیں یہاں سے بھیج دی ہیں تو وہ اگر اس پہ ایگریمنٹ ہو گیا تو مجھے امید ہے کہ سمٹ کے دوران میں وہ فارملائز ہو جائے گا
د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر ویلي ایالت کې به ډېر زر د چین پاکستان اقتصادي لوی لارې سره تړلي پروژو باندې کار پیل سي ډیوه ریډیو سره ځانګړې مرکه کې نوموړي ویلي پنجاب حکومت یو شمیر پروژې له دوی څخه پټې ساتلې وي
چاینیز لاہور کې پوره چیمبر جوړ کړ دا ټول هر څه دمو پټ ساتل ظالم بچو خو دا چې چاینا ته لاړم زه پوه شم کم کم شیر
او د شام په همس کې پروندنی ځان مرګي بریدونو کې د مړو شمیر 240 تر رسیدلې د صدر بشار الاسد یو مرکچی وای د بریدونو هدف په جنیوا کې د سولې روانو خبرو ته ځان اړول وو او سم د خبرونو تفصیل پاکستان ویلی افغانستان سره د پولي دواړو خواو ته د ترګری د مخنیوي لپاره په یو ګډ میکانیزم جوړولو باندې خبرې کوي او شای راتلونکي اونۍ په دې اړه یو رسمي لوزنامه وسی د پاکستانی وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار د شنبه پر ورځ اسلام آباد کې خبريالانو ته ویلي هغه به په دې موضوع د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین رباني سره نور خبري د یک شنبه یا اتوار پر ورځ اسلام آباد کې د وی سیمایز غونډې په محل کوي سرتاج عزیز ویلی شاغلی ربانی د لسو هیوادونو د اقتصادي همکاري د سازمان یا ای سی او په غونډه کې د ګډون پخلای کړی دی نو موړي ویلی دواړه هیوادونه ترګري یو شریک دشمن ګڼي او په دې باب همکاري ته موافق دي پاکستانی چارواکی وای هیواد کې نږدې 10,000 دینی مدرسې شتون لري چې زیاتره یې قانوني دي خو په زرها او داسې مدرسې هم دي چې له حکومت سره رجستر نه دي او ځینې د افغان طالبانو لپاره د وسلوالو د برتۍ کولو کار کوي تیره میاشت په کندهار کې د والی په دفتر کې دننه د برید وروسته افغان چارواکو تور لګولی چې د هغه برید پلان په پاکستان کې په چمن شارګوټي کې په دوو مدرسو کې جوړ شوی وو هغه برید کې د متحده عربي اماراتو یو ډیپلوماټ هم وژل شوی وو پاکستانی چارواکي وایي په بلوچستان ایالت کې نږدې 15,000 دینی مدرسې دي چې ځینې د افغان کډوالو په لاس کې دي خو دا تورونه ردوي چې ګواکې په افغانستان کې بریدونه دغه مدرسو کې منظم کیږي د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک ویلی د ایالت یو شمیر ادارې به د مارچ په میاشت کې چین کې یو اقتصادي نندارتون کې برخه اخلي او دا چې ایالت کې به د چین پاکستان اقتصادي لوی لارې سره تړلي ډیرو پروژو باندې به کار پیل سي له ډیوه ریډیو سره ځانګړې مرکه کې نوموړي ویلي د رشکۍ په سیمه کې یې 40,000 کینال مځکه د صنعتي پارک لپاره ځانګړې کړې ده د په وینا پنجاب ایالت د اقتصادي لوی لارې یو شمیر پروژې پټې ساتلې وي خو کله چې دوی چین ته ولاړ نو معلومه سوه چې چینایانو په لاهور کې خپل یو چمبر هم جوړ کړی دی عراق کې پوځي چارواکي وایي د امریکا په ملاتړ ځواکونه د موسل په لویدیځه سیمه کې له سخت مقاومت سره مخ دي دغه سیمه په عراق کې د داعش وسلوالې ډلې اخري پناه ځای دی لیفټیننټ کرنل عبدالامیر د فرانس خبري ادارې ته ویلي یو شمیر ځانګړي قواوې چې وړاندې د موسل هوایي ډګر نیولی وو اوس د شمال ولوري ته د ښار و مرکز ته په حرکت دي د شام په لویدیز شهر هومس کې د شنبه پر ورځ غبرګو ځانمرګي بریدونو کې د مړو شمیر 240 ته رسیدلی په وژل سوو کې یو اعلی استخباراتي چارواکی هم شامل دی په بریتانیا کې میشت د شام د بشري حقونو د څارنې اداره وایي یو شمیر ځانمرګیانو د ملي امنیت او پوځي استخباراتو د دفتر و مخې ته ځان والوزاو د القاعده سره تړلی یو سازمان د بریدونو مسؤلیت پر خپل غاړه اخستی او وای د دوی 15 بریدګرو د زیات امنیت په سیمه کې ځان وچاودوي د شامی حکومت یو مرکچی بشار الجعفری خبريالانو ته ویلي هغه ګمان کوي چې د دې بریدونو مخه په جنیوا کې رواني د سولې خبري اترې زیانمنې کول دي خو هغه هله څرګنده کړه چې له داسې بریدونو څخه به مذاکراتو ته تاوان ونه رسیږي د جرمنی په هیدلبرګ کې پولیسو هغه کس په ډزو جوبل کړی چې درې کسان یې په موټر وهلي وو. دغه سړی د مرکزی چوک په سیمه کې هغه مهال درې کسان په موټر ووهل کله چې هغوی د پیاده خلکو په سیمه کې ولاړ وو. پولیس وایي دغه کس سره یو چاکو هم و. خدای نه دی ویلي چې د پیښې تر شا څه هدف و. البته زیاته کړې ده چې دغه پیښه د ترګري سره نه ده تړلې.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ګلاو قدر من اوریدونکو خبري خبرونه ته له واشنگتن ډي سي څخه غواړی یاست. اوس مو په راګرځو ریپورتونه ولوري ته لکه څنګه چې وړاندې تاسو اوریدل. پاکستان وایي له افغانستان سره د پولي دواړو خواو ته د ترګري د مخنیوي لپاره په یو ګډ میکانیزم جوړولو باندې خبرې کوي او شایي راتلونکي اونۍ په دې اړه یو رسمي لوزنامه هم وسی. د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار د شنبه په ورځ اسلام آباد کې خبريالانو ته ویلي هغه په دې موضوع د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني سره نوري خبري اترې د یک شنبه یا اتوار په ورځ اسلام آباد کې د یوې سیمه ییزې غونډې په محل کوي. تفصیل راکوي د وایس اف امریکا په ریپورت کې بختور شاه.
د لسو هیوادونو د اقتصادي همکارۍ د تنظیم ای سی او غونډه به نن په اسلام آباد کې شروع کیږي. د پاکستان د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي په دا غونډه کې به خارجه وزیران د نهه په ورځ ګډون کوي او دا چې د اکثره هیوادونو استازو په غونډه کې د برخې اخیستو ژمنې کړې دي. ښاغلي سرتاج عزیز ویلي د غونډې په مهال به د افغانستان د خارجه چارو وزیر صلاح الدین رباني سره د ترهګرۍ په ضد د ګډې همکارۍ په اړه خبرې اترې کوي. سرتاج عزیز اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي په پاکستان او افغانستان کې د شریکې پولې د لارې د ترهګرۍ د مخنیوي په سر یې د افغان چارواکو سره سلا مشورې روانې دي چې څه ډول یو داسې مؤثره میکانیزم جوړ کړي چې ورسره د پولې د لارې ترهګري قابو شي او امکان دی چې دواړه فریقه به په دې اړه راتلونکې اونۍ یو تړون ته ورسی. نوموړی سرتاج عزیز وای
اس کے لیے ہم بات چیت کر رہے ہیں ایک میکانزم پر جو مختلف لیول پر ہو, گراؤنڈ لیول پر, ہائر ملٹری لیول پر, انٹیلیجنس لیول پر, پولیٹیکل لیول
پر. پدې باندې زمنګ خبرې روانې دي او دا خبرې اترې به په هر کچه وي, یعنی په استخباراتي کچه, په پوځي کچه, په سیاسي او د خارجه وزارت په کچه. په دغه کشاله به خبرې اترې کیږي او چې موږ ورته کم وړاندیزونه ورلېږلي که په هغې سلا راغله نو امکان شته چې د اقتصادي غونډې په وخت به دغه تړون په رسمي توګه منظور شي. نوموړی سرتاج عزیز وایي پاکستان او افغانستان دواړه دا ګڼي چې ترهګري د دواړو شریکه مسله ده او دواړه هیوادونه اوس په دې سلا دي چې د دې د ختمون دپاره د ګډې همکارۍ او ملګرتیا ضرورت دی. پاکستان د ورستۍ ترهګر حملو د لړۍ تورونه په افغانستان لګولي او وایي ترهګر د افغانستان په خاوره خوندي مرکزونه لري او د هلتنۍ دغه بریدونه پلان کړي وو. پاکستان په دې خبره د افغانستان سفیر هم د احتجاج په توګه پوځي مرکز جیچکیو ته بللی وو او لس ورځې وړاندې د افغانستان سره ګډه پوله هم تړلې ده. د پاکستان حکومت په پنجاب او سند صوبو کې د ترهګر حملو وروستو پوسته د پولې پورې په افغانستان کې هم د ترهګرو په ضد د عملیاتو اجازت ورکړی وو چې ورته د افغانستان لخوا سخت غبرګون ښودل شوی و. د افغانستان د دفاع وزارت ترجمان رادمنیش ډیو ریډیو ته ویلي وو افغان عسکر په خپله خاوره د ترهګرو مقابله کولی شي او په کار ده چې پاکستان په خپله خاوره د ترهګرو په ضد عملیات وکړي. په پاکستان کې د خونړۍ حملو وروستو پوز افغانستان ته د شپږ او یا وسلوالو د مشرانو فهرست ورکړی او د افغان حکومت نه یې غوښتلی دي چې په ضد دې ګامونه واخلي او دغه وسلوال دې پاکستان ته حواله کړي. افغانستان دغه تورونه رد کړي او پاکستان ته په ځواب کې د 50 وسلوالو او 22 ترهګر تربیتي مرکزونو فهرست ورکړی چې پاکستان دې په ضد ګامونه واخلي. افغان چارواکي غني دغه وسلوال په پاکستان کې تربیه کیږي او په افغانستان کې ترهګر بدون تر سره کوي. څېړونکو وایي پاکستان او افغانستان له په یو بل د ترهګرۍ د تورونو لګولو په ځای د ترهګرۍ په ضد د صفا نیت نه ګډه همکاري پکار ده, ولې چې د دغه تورونو ګټې ترهګرو ته رسی. د پاکستان د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي د افغانستان سره تړلې شوی پوله به ډیر زر پرانستلی شي. پاکستان او افغانستان نږدې 2500 کیلومتره شریکه پوله لري چې وسلوال په اسانۍ اوړي راوړي. پاکستان اکثر په هیواد کې د ترهګر په خورستو د افغانستان سره ګډه پوله وتړي, خو څېړونکي وایي ترهګر په چیک پوستو نه راوړي او د پولې تړل عام وګړي او سوداګر د لویو مشکلاتو سره مخامخ کی.
د نړۍ په ګډ ګډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې،
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
د وایس اف امریکا ډیوا رادیو د ګلاو کډر منوریدونکو سهارنۍ خبری خبرونه تل واشنگټن ډی سی څخه غوښه یاست. اوس هم په امرا ګرځو یو بل راپور ولورته چې پاکستانی چارواکي وایي هیواد کې نږدې 10,000 دینی مدرسې شتون لري چې زیاتره یې قانوني دي، خو په زره هاو داسې مدرسې هم دي چې له حکومت سره رجستر نه دي. تفصیل ورباندې کلیم افضل په دې رپورت کې راکوي.
په افغانستان کې شوې د یوې ترهګرې پیښې معلومات او پلټنې افغان استخباراتي ادارو د نړیوالو پلټنې کوونکو سره په شریکه وکړې. نو تارونه په پاکستان کې سخت دریزه مذهبي مدرسې سره راوختل. تیرې میاشتې د افغانستان په کندهار کې د متحد عرب اماراتو 15 ډیپلوماټان په هغه وخت ووجل شول چې کله یو بم د ایالتي گورنر په میلمستون کې په سوپا کې خښ کړی شوی و. علماء یې یو لستنه ووجل شول. په دغو کې د کندهار گورنر همایون عزیزی ترڅنګ د متحد عرب اماراتو سفیر جمعه محمد عبدالله الکابی هم جوبل شو. افغانستان استخباراتي ادارو د معلوماتو رسټو د افغانستان داخله وزارت ویان صدیق صدیقی ویل د برت په چمن کې مولوی احمد مدرسې کې پلان شوی وو. معلوماتو کې داسې اندېښنې هم څرګند شوې چې تر هغه بریدونو کې د مدرسو د لاس لرلو شواهد ډیر زیات شوي دي. دا هغه مدرسې دي چې په افغانستان کې حکومت په ضد جنگي دون کې طالبانو سره اړیکې لري، او هم دغه طالبان بیا په افغانستان کې په خارجي عسکرو هم بریدونه ترسره کوي. په پاکستان کې د مدرسو شمیره تر 1,500 پورې خودل کیږي چې زیاتره قانوني او مذهبي درس ورکوي، خو بیا په زرګونو داسې مدرسې هم شته چې حکومت سره رجسټرډ نه دي. د دوی درس او خدمات هغو تندرو لپاره دی څوک په سیمه کې بې ثباتي او ترهګرۍ په کارونو کې کارول کیږي. دا خبره پاکستان او افغانستان استخباراتي چارواکو کړي. د ترهګرو د زیاترو فعالیتونو مرکز بلوچستان صوبه ده، چرته چې 15,500 مدرسې موجودیت لري. زیاتره مدرسې د حکومتي تپوس پښتنو لري ساتل شوي. د بلوچستان داخله چارو او قبایلي امور وزیر سرفراز بوکټي ډیو رادیو ته وویل دغلته ګڼ شمېر داسې مدرسې دي چې پکې افغان محصلین زده کړه کوي، او دا د افغان طالبانو د سوري لاندې چلیږي. پوهان ګڼي چې په سیمه کې د ترهګرۍ او تندروي د زیاتوالي یوه وجه دا هم ده چې د غیر رجسټرډ مدرسو شمیره ډیره زیاته شوې ده، او همدې له وجې د ترهګر فکر او مفکورې تبلیغ روان دی. کوم چې ترهګرو او طالبانو لپاره هغه عسکر پیدا کوي چې 13 کالو راسي افغان حکومت په ضد جنګیږي. د پاکستان یو سیډونکي خادم حسین وایس اف امریکې ته وویل د بلوچستان حکومت اندازو تر مخه د 5,000 زیات افغانان د صوبې په مدرسو کې زده کړه کوي. معلوماتو تر مخه د طالبانو مشر ملا هیبت الله هم په کوچلاک کې یو مدرسه چلوي. د کله عبدالله یو ضلعي چارواکي کیسر خان وایي زموږ په ضلع کې 191 مدرسې موجود دي چې پکې 21 غیر رجسټرډ دي، او نږدې 40% محصلین افغانان دي. زیاتره مدرسې د پښتنو په آبادو کې دي، کوم چې د افغانستان کندهار سره لګېدلي. امریکا او افغانستان دا تور لګوي چې پاکستان حقانی ترهګرې ډلې ته پناه ورکوي، کوم چې امریکې لخوا نړیواله ترهګره ډله هم ګرځول شوې. د امریکې استخباراتي راپورونو تر مخه یو شمېر تندرو ډلې په بیلا بیلو نمونو د افغان طالبانو ملاتړ کوي، او په پاکستان کې کلدم ګرځول شوي خو بیا هم خپل کارونه په جدا جدا نمونو کوي. تیر کال د خیبر پختونخوا حکومت د 150 روپو مالی امداد دارالعلوم حقانیه مدرسې ته په ورکولو باندې میډیا او سیډونکو سخت غبرګون ښودلی چې لانجمنه مدرسه د جهاد یونیورسټۍ په نوم یادیږي. دارالعلوم حقانیه مدرسې کې نږدې 4,000 طالب علمان درس اخلي، او د پخوانی سینیټر مولانا سمیع الحق په سرپرستۍ کې کار کوي. د مدرسې په اړه ویل کیږي چې طالبانو سره همدردی لري، او په افغانستان کې خارجي عسکرو په ضد جنگیدونکو طالبانو ملاتړ کوي. مولانا سمیع الحق ته په یو وخت کې د طالبانو د پلار نوم لقب هم ملو شوی. د طالبانو پخوانی مشر مولا محمد عمر او جلال الدین حقانی څوک چې د افغانستان د طالبانو موجب هم دی د دارالعلوم حقانیه نه درس ترلاسه کړی. د طالبانو یو بل پخوانی مشر ملا اختر منصور هم د مدرسې پخوانی محصل پاتې شوی. پاکستانی چارواکي وایي دوی د مدرسو طالبانو سره د اړیکو او د مالی امداد په اړه معلومات راغونډول پیل کړي دي. د پاکستان مذهبي امور وزیر امین الحسنات شاه وایس اف امریکې ته وویل دغو مدرسو ته مالی امداد اکثره د عرب او د نورو هیوادونو کیږي او موږ په دې اړه ښه خبر یو. حکومت د دې مالی امداد لارې معلومولو او بیا د دې په استعمال په طریقو باندې هم کار پیل کړی. موږ دا خبره یقیني کوو چې دا مالی امداد به غلطو کارونو کې نه استعمالیږي. پاکستان حکومت وایي د ترهګرۍ په ضد قومي تګلارې پالیسي جوړه شوې چې پکې مدرسو کې اصلاحات راوستو نظام هم شامل دی. د پاکستان د ترهګرۍ د مخنیوي ادارې مشر احسان غنی تر مخه حکومت په خش منه لري چې ټولې مدرسې به رجسټر کوي او د دوی په نصاب به هم نظر ساتلی شي. په بلوچستان کې د یوې مدرسې پرنسپل وایس اف امریکې ته وویل د هیله مند دی چې حکومت به خپل لوز پوره کړي او تندروه مذهبي مدرسې به بندې کړي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکړي.
غوږ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپږونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپږونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک ویلي د ایالت یو شمېر ادارې به د مارچ په میاشت کې چین کې یو اقتصادي نندارتون کې برخه اخلي او دا چې ایالت کې به د چین پاکستان اقتصادي لوی لارې سره تړلي ډیرو پروژو باندې به زر کار پیل سي. نوموړي دا خبرې ډیو ریډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې کړي. تفصیل یې له پېښور څخه زموږ خبریال حمیدالله په دې رپورټ کې راکوي.
د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د ډیوري ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل د پښتونخوا حکومت به د مارچ په اخره کې په چاینا کې یو روډ شو کوي او د بیلابیلو محکمو لخوا د پروژو وړاندیزونه به چینی حکومتي کمپنیو ته د سرمایه کاری د پارک دي.
نن دی وکړه ټول نه کمی ورکینګ ګروپ لګیا دي هغه پروجیکټ جوړي په آی ټی کې هم لګیا دي ټوریزم کې لګیا دي اګریکلچر هم لګیا دي د انډستری هم لګیا دي ایوری باډي آی ته ما ټاسک ورکړی دی چې هغه بیا موږ کم پلې اوسو. چاینیز په خپل را روان دي چا سره به موږ شي او باقي موږ په مارچ اینڈ کې روډ شو په چاینا کې خیده چې موږ هلته غواړو چې دو ڈھائی سو کمپنیز کم ٹاپ گورنمنٹ کمپنیز دی هغه راشي او موږ فل فلیش تیار او نو هغه هلته کې موږ روډ شو کوو دا ټول پروژیکټ بالته وړو.
دوی ویل دا وخت څلور غټي پروژې د سپیک برخه دي او هغه پروژې کومې دي دی وای
د چاینا ته لاړو نو موږ په جلتې کې څلور پروژیکټ جوړو. یو دا ریل والو خدي باندې الریډي مارک ایم او یو کړو چاینیز یو ټاپ کمپنی دا هغه په سروې شروع کړې دي. دا ټول پېښور نو شاره 400 د ثوابي ور سره دغه درګي هم ټچ کړي نو هغه باندې سروې لګیا دي دغه د سی پی کې څه شو نو هغه جون کې با موږ هغه ته ارسه تیارو لګیو چې اګریمنت پدی باندې وشي نو د فیوچر د پارا کا واخان دغه دغه لاین کولاوشي لس کال پس هغه ځکه ټول را روان دي انټری کې نو دا نو هغه هغه سره کنوینس نو دغه روټ هغه سی پیک پارت کولو نو هغه کې موږ چې صبح کې کمه حصہ ده هغه موږ چاینیز سره ایم او یو کوو هغه به مخکې هغه باندې کوو چې هغه په انویسټمنټ درې موږ 1700 میگا واټ اوس په لګ فیډرل رانی کې خو هغه ځاګه نه رهګه ما چل زده کو چې دا څنګه وستن.
پرویز خټک وویل د سی پیک تر ټولو غټ انډسټریل پارک به پر شکه کې جوړیږي او دغه انډسټریل پارک به په سلویخ زره کنال ځمکه جوړول شي.
مونږ دا اول یاره وا دوی په پنجاب کې تیاری کړی او تل بزان ته انډسټریل پارک درې سلو جوړ کی بجلی مستا او سشتا هغه خدشه ختمه شو په هر صبح کې یو یو انډسټریل پارک وي وا تی دی نو کدا بیا ډبل شي نو به هر ځای کې به ډبل شي. دی وخت کې غي د موټر وی کې انټرست شو او موټر وی دا چې کوم را شکی دا دی دی وکه ټول پاکستان کې ټول نه بهترین دی او ټول خلک به دې ته راځي. چاینیز لاهور کې پوره چیمبر جوړ کړل دا ټول هر صدې دمو پټ ساتل ظالم بچو خدا او چې چاینا ته لاړم زه پوښم کم کم شهر وای ایدا وای چې موږ سره ما 10,000 کنال الریډي پیمنٹ کړی دی اکوایر کړی مې قبضه موږ سره نو هغه دا دغه چې موږ ته 40,000 کنال پکاله. چاینا دا سي کوي چې خپل انډستری چې کم لیبر انټنسیو دا هغه دلته را شفټ کوي.
پر اس خټک وای د پښتونخوا حکومت په صوبه کې د سیمنټو د فیکټرو جوړولو لږ ځایونه په نهه کړی دي او د سیمنټو نړیوالې غټې کمپنۍ په دغه پروژو کې ډېرې خبرې دي.
بل سیمنٹ فیکٹری فیکٹریانو ته ډېر زیات اپلیکیشن راغلی دي 10-12 سایټ سي او ټول ټاپ کمپنیانو فیکټو میکټو سمرچي دي هغه په نن موږ میټ یو کول نو هغه کې سر ټاپ دي سزې نه داسي دي چې هغه الریډي لیز دي صدقه دي نو امید ده 7-8 سیمنٹ فیکٹریز با موږ دې میاش کې دنه کلیئر کو ډېر لو دغه کم سے کم 2 بلین پروجیکټس ډالرز
خو د ډیو ریډیو د پښتنې په جواب کې چې غنی صوبایي حکومت د های کورټ نه د مرکزی حکومت خلاف هغه رټ واپس ولې ناخلی په کوم کې چې د پښتونخوا حکومت د مرکزی حکومت پر ضد د سی پی ایک په پروژو کې د حق واخلو شکایت کړی دی. نو دی وایي
ریٹ کے دادے ما احسن اقبال سرا دا خبر کڑی ہوا یو پولیٹیکل یا دو پولیٹیکل پارٹیاں دی چغی نے سیاسی فائدہ اچتن گواڑی نو ز تراغ پورے تاسو داشے نے ایکسیپٹ کوم خو ز نو ایم اچ تاسو ٹکی تاسو آل پارٹیز کانفرنس را گواڑی اور ٹول تو خے جبے مونگا دا مکار سٹارٹ کو دی کے انڈسٹریل پارکس بتاس تو برابر در کو دامو در کو دا ٹول کنوینس کئی نو زبا مو اچ بالکل ٹھیک دے خو چ ز آواز لگیا من اگے بے چ دا جی ٹی روڈ چکم دا ڈی اے خان دا روڈ چ دا سی پیک دے نو زه به څه جواب ورکوم.
پرس خټک وویل د دې پروژو ترڅنګ د پېښور په سوکنو او حاجی کیمپ اډه کې به د سی پی ایک ټاور په نوم کمرشلي یا تجارتي مرکزونه هم جوړول شي. که یو خوا د سی پی ایک په پروژو کې د پښتونخوا په برخه اوس صوبایي حکومت او وزیر اعلی پرس خټک مطمئن ښکاري، خو د عوامي نېشنل ګوند، قومي وطن پارټي او نور مدني فعالان لا تر اوسه د پښتونخوا په برخه نه دي کانې. حمید الله، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
د وایس آف امریکا ډیو ریډیو ده
دیوا رادیو هر ورځ تاسو ته د پاکستان په وخت سحر شپږونه 9 بجو پورې
او د ماښام له شپږو څخه د شپې تر 12 بجو پورې
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه مرکې
او په سیاسي، اقتصادي، ادبي او شعر او شاعري د خبرو اترو پروګرامونه وړاندې کوي. وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبری خبرونه ته غوږ یاست. قدر منوریدونکو، لدی خبری خبرونه ورسته به تاسو زموږ بل پروګرام اوري سهار په خیر. او نن به قربانوي، منزه شهید او بختور شاه. تاسو هم کولای سئ د موضوع سره سم په دې خبرونه کې برخه واخی. د ټلیفون شمیرې دی 00120220150403. بل شمیره ده 0800005090. قدر من اوریدونکو، د نن ورځې موضوع به هم د لږ تر روښانه کوم چې ولې پښتانه باید شناختی کارډونه که چیرې په افغانستان کې وي، یعنی تذکرې، او که په پاکستان کې وي شناختی کارډونه ولې جوړ کړي. په دې موضوع باندې به تاسو سره خبرې کوي او ځینې مهم راپورونه هم ستاسو لپاره، خوندور راپورونه هم راوړي دي. او لوکل سرټیفیکیټ او ډومیسایل سرټیفیکیټس ولې باید دي چې هم ټوله پښتانه که چیرې د پاکستان کې جوړ کړي، او د دې ارزښت اهمیت څه دی. او د تر څنګ تاسو ته ووایي قدر من اوریدونکو، زموږ خپرونې که چیرې تاسو په ریډیو یا ټلویزیون باندې نه وي اوریدلې، نو کولای سئ چې زموږ په ویبپاڼه باندې وګورئ، ویل ولې د ویبپاڼې پته ده voanews.com/diwa. اوس هم یو بل رپورټ چې د شام په لویدیز ښار هومس کې د شنبې په ورځ غبرګو ځانمرګي بریدونو کې د مړو شمېر 240 ته رسېدلی. په وژل سوو کې یو اعلی استخباراتي چارواکی هم شامل دی. د شامي حکومت یو مرکچي بشار لول جعفری خبریالانو ته ویلي چې هغه ګمان کوي د دې بریدونو مخه په جنوا کې رواني د سولې خبرې اترې زیانمنې کول دي. تفصیل راکوي د وصف امریکا په رپورټ کې منزه شهید.
د سوریې غربي ښار هومس کې نن دوو خبرګو چاودنو کې شاوخوا 240 کسان وژل شوي دي او ګڼ شمېر نور ټپیان دي. د سوریې لپاره د بشري حقونو د سارې داروایي چې ځان وژونکو خپلو چاودونکو توکو ته د امنیتي ځواکونو او د استخباراتي پوځیانو مرکز ته نږدې چاودنه ورکړې ده. د القاعده وسلوالې ډلې د پیښې پړه په غاړه اخیستې او وایي د دوی 15 تنو وسلوالو په ګډه سره د هومس په بیلابیلو ولسوالیو کې بریدونه کړي دي. دغه ښار د تیرو دریو کلونو راهیسې په مکمله توګه د حکومت تر کنټرول لاندې دی. د سوریې یو لوړپوري چارواکي بشار الجعفری ویلي دي چې دغه شان چاودنې په جنیوا کې کیدونکي د سولې خبرو ته د زیان اړولو لپاره ترسره کیږي. خاخلی جعفری د شنبې په ورځ جنیوا کې د سوریې لپاره ځانګړی استازي شټیفن د مستورا سره هم لیده کاته کړي. خاخلی مستورا خبریالانو ته ویلي دي چې هیله لري چې د غشان چاودنې به د سولې په اړوند کیدونکو خبرو باندې منفي اغیز ونه کړي. هغه زیاته کړي چې د سولې ورانکاران به ونه توانیږي چې دغه پروسه زیانمنه کړي. د غونډې وروسته بشار الجعفری د مخالف ډلې څخه غوښتنه کړې چې د حملو څخه د لاس واخلي او پر خپلو ژمنو دی عمل وکړي. هغه زیاته کړې ده چې هر هغه مخالفه ډله چې د دغې پیښې غندنه ونه کړي نو د ترهګرو په لړ کې به شماریږي. همداشان د جمعې په ورځ د سوریې په شمالي سیمه کې د موټر په ذریعه دوه چاودنې وشوې چې له امله یې 15 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. د العاب سیمې ته نږدې برید د هغه وروسته وشو کله چې د ترکیې ځواکونو دغه ښار په بشپړه توګه خپل تر کنټرول لاندې راوستو. د دغې پیښې پړه د داعش ډلې قبوله کړل او د دې ډلې اماق په نامه ورځپاڼې کې لیکل شوي دي چې 8 تنه ترکی عسکر او 6 تنه یاغیان په حملې کې وژل شوي دي. د العاب سیمې نیولو لپاره ګڼ شمیر ترکی او یاغي ځواکونه ښار ته ننوتلي وو او د اسلامي دولت نومي ډلې سره یې سختې جګړې دوام درلودې تر څو د پنجشنبې په ورځ یې دغه ډله په شا وتنبوله. راپورونه ښایي چې د دغې ډلې غړي د سوریې جنوبي سیمو ته تښتېدلي دي چېرته چې د داعش ډلې نور مرکزونه دي. خو ځینې راپورونه دا هم وایي چې ځینې داعش د ښار دننه د خلکو په کورونو کې پټ شوي دي.
او سوړاندې کوي یوه اداریه چې په نړیوالو او سیمه ییزو موضوعګانو باندې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د ترهګرۍ خلاف د امریکې په جنگ کې د امریکې د مرکزی کمان او د خصوصي عملیاتو د مرکزی کمان فوجیان په لومړي صف کې جنگيږي. کم فوجیان چې په مرکزی کمان کې شامل دي دوی مشرق وسطا کې روان جنگ کې ډیر په نره جنگ کوي او د هغې دشمن ډیره سخته مقابله کوي چې د انساني ژوند ورسره هیڅ خاطر نشته. دا خبرې صدر ټرمپ اوسوس مرکزی کمان ته کړي خپل یو تقریر کې کړي دي. د سمندر پورې خدمت کوونکو امریکایانو ته د امریکني قوم پرځونې هم وړاندې کړي دي چې افغانستان کې پروت د امریکي فوج هم پکې شامل دی. صدر ټرمپ زیاته کړه چې د امریکي د خصوصي عملیاتو کمان د امریکي د سلامتیا په خاطر خپل جنگیالي ډیرو خفیه حساسو او نازکو عملیاتو لیږلې دي او دا یو حقیقت دی چې زموږ د خصوصي فوج په وړاندې څوک هم د ټینګې نه دي. خو صدر ټرمپ دا خبره هم په ګوته کړله چې د امریکي فوجونه اگر که ښه تربیت یافته او تیار دي خو د داعش یا د دولت اسلامیه جنگیالي ورله اوس هم یوه لویه خطره ده. صدر ټرمپ خپل تقریر کې دا هم ویلی دي چې موږ یو داسې دشمن سره کیوتی یو چې په مرګ خوشحالیږي او تباهي او بربادي خپل عبادت ګڼي. دولت اسلامیه یا داعش په ټوله دنیا کې د عوامي قتلان او د ظلمونو کولو په مهم وته دی. تندروا اسلامي ترهګرو زموږ د ملک دننه د غزارونو کولو پوخ نیت کړی دی او د 11 سپتمبر حملې او د باسټن، اورلینډو او د سان برناردینو واقعې د دې مثالونه دي. پیرس، نیس، برسلز او برلن کې شوو حملو یورپ هم بد بد ځپلی دی. صدر ټرمپ د خپل تقریر په اخر کې وویل چې امریکا د قتل و غارت او د بربادۍ دی قوتونو ته دا یو متحده پیغام ورکوي چې امریکا او اتحادیان به ماتې ورکوي، موږ به تندرو اسلامي ترهګرۍ له ماتې ورکو او دا خلک به خپل ملک کې زرغونېدو ته نه پرېږدو.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل VOA واشنگټن ډی سی 20238 USA. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د VOA د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.